د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی ما تاسو ته په دې خبري غړی کې هر کله ویم له 1200 څخه تریبي بجې پورې به تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو. هله ده چې موږ سره تر اخره پورې وو سی تاسو به په سیما او په ځایي مسایلو باندې خبرو. لومړی به تاسو ته په امیر ساحل خبرونه وو.
پاکستان وای په ایران کې د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي، خو ایرانۍ رسنۍ وای په حمله کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په تورخم کې سوداګر او ډریورانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې مال وړونکو ګاډو ته د افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، او امریکا وایي چې حوثي یاغیان د ځانګړې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نوموي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي دي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د دوی په وینا د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې نن سهار وختي شوي بریدونه خورا منظم او دقیق ول، چې پکې د وزارت په وینا یو شمیر ترهګر وژل شوي دي. وزارت وایي چې هغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي دي، او ورته د مرگ بر سرمچار یا مرگ پر سرمچار نوم ورکړی و. په پاکستان کې بلتونپالی بلوچ وسلوال ځان په بلوچۍ ژبه سرمچار یا د ازادۍ جنګیالیو په نوم یادوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې په بیا بیا له تهران سره هلته د پاکستان توکمه وسلوالو د پټنځایونو په اړه خپلې جدي اندېښنې شریکې کړې وې. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک ته نږدې تسنیم خبري اژانس د سیستان بلوچستان ایالت د یو چارواکي په حواله ویلي دي چې په برید کې درې ښځې او څلور ماشومان وژل شوي دي. تسنیم او د مشال راډیو ایرانۍ څانګې د ایران د نورو اژانسونو په حواله ویلي دي چې وژل شوي غیر ایرانی وګړي ول. پاکستان دا اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې ایرانۍ رسنیو د جنوري پر 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړ، خو اسلام آباد ویل چې په برید کې دوه ماشومان ووژل شول. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي دي چې د هر ګواښ پر وړاندې ځواب وایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي ول چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی پرون له خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې نه یوازې د برید غندنه وکړه، بلکې ویل چې هغه کار د دواړو هیوادونو د دواړخیزه تعلقاتو ته جدي زیان رسولی دی. بیان زیاتوي چې جیلانی دا دریځ تکرار کړ چې اسلام آباد د هغه پارونکي عمل د ځواب ورکولو حق لري. په تورخم کې سوداګرو، ډریورانو او د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستانه غوښتي دي چې هلته ایثار مال وړونکي ګاډي دي پرېږدي دي چې افغانستان ته ولاړ شي. دوی پرون د خیبر درې پر لاره مظاهره وکړه، ویل چې د اسلام آباد د اقدام له وجې په لاریو کې مالونه په خرابېدو دي او سوداګر له لوی تاوان سره مخامخ دي. یو شمېر ډریورانو هم مشال راډیو ته ویل چې هلته د شپې ډېرې یخنۍ وي، د خوړو او اوبو په ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخامخ دي، نو ځکه د چارواکي ورته افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 وویل چې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورکړی مهلت پای ته رسیدلی، او بې له سفري اسنادو پر تورخم او نورو لارو د مال وړونکو ګاډو ډریورانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې په غبرګون کې ورته اقدام وکړ چې له وجې یې د تورخم دواړو خواو ته سلګونه لارۍ ایساری دي او سوداګري درېدلې ده. په همدې حال کې په خوست کې سوداګرو او د بار وړونکو ګاډو ډریورانو د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي له خپلې پرېکړې نه پشا کیږي، البته په تورخم او غلام خان کې د پاکستان او د طالبان د حکومتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړې دي، خو لا څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې په یمن کې ایران پلوی حوثی یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو په سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. بلینکن پرون په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتیو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي، د سوداګریزو مالونو آزاد لیږد یې ګډوډ کړی او د کښتیو چلونو چلونې په حقونو او آزادیو کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې له حوثي اغیانو سره باید د هغوی د کړنو حساب وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې د حوثیانو د ترهګرې ډلې په توګه نومول کېدل به په یوه میاشت کې عملي یا لازم الاجرا شي. دا په داسې حال کې ده چې هغې ډلې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر بیړیو حملو ته دوام ورکړی دی. په تیرو ورځو کې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو بمباري هم کړې ده. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه شلووره سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د کرایسټ چرچ په لوبغالي کې سبانۍ سیالي د پېښور پر وخت شاوخوا 11 او د کابل پر 19 بجو پیل شي. کوربه لوبډلې وار له مخه په درو سیالیو کې تر بریا وروسته لوبلړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د جنوري پر 21 وشي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل. په دې غړ کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل وو. پاکستان په ایران کې د میزایلو برید کړی دی. د پاکستان لخوا په تورخم کې د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې تر لازمي کېدو وروسته هلته ګڼ ټرکونه ولاړ دي. ډرایورانو مظاهره کړې ده.
نور سره پاسپورټ منو، نور سره ویزا منو، او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. ټول ترانسپورټ ولاړ دی، 40 کیلومتره پیرې ولاړ دی. او دا کې سوزیانې دي، په دا کې پروټن دي، په دا کې هر شاین دی.
په پېښور کې روغتیایي کارکوونکو یو ځل بیا احتجاج کړی او له حکومت یې تنخواوې غوښتې دي.
زمونږ تنخواګانې مونږ ته کور والا وایي چې تاسو دا ځای راځئ، نو دا تاسو څه کوئ؟ دا تنخواګانې تاسو له وایي نه ده که نه همیاشت چې یو میاشت انسان ګزاره وکړي، کور والا دوه میاشتې دومره تنګ شي.
د فروری په اتمه عام انتخابات کې دون کې دي، خو ښځې سیاستوال وایي په کار دا ټولنې احترام وکړي.
هغه ښځې چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا ښځې راشي سیاسي میدان ته، یو جلسه کوي، ریسپیکټ په نظر ورته ډېر کم خلک ګوري.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته، را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ګامدا اوسه اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان او ایران ترمنځ یو بل پر خاوره د حملو سلسله روانه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي پوځ د ایران په سیستان بلوچستان کې د وسلوالو په مرکزونو حملې کړې دي او وسلوالي وژلي، خو ایران وایي په چاودنو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې تیره ورځ ایران په د پاکستان په بلوچستان کې بریدونه وکړل. دا هم درته وایو چې د پاکستانی چارواکو لخوا په نننی بیان کې دعوه شوې چې څو ځلې ایران ته ویلي وو چې له دغه ځایه، یعنی له سیستان بلوچستانه بلوچ وسلوالې ډلې حملې پلانوي، خو هغوی یې پر ضد ګامونه نه دي اخیستي. دا برید یو ځل بیا درته وایو چې تر هغې وروسته شوی چې تېره ورځ ایران د پاکستان په بلوچستان کې ډرون او د میزایلو حملې وکړې او دعوه یې وکړه چې د هغو وسلوالو دوه مرکزونه یې له منځه وړي چې په ایران کې به یې حملې کولې. اسلام آباد ویلي وو چې د ایران په حملو کې ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشه، یو په دې اړه راته ووایه چې روستي معلومات څه دي او په دې بیان کې چې نن جار شوی په تفصیل سره ډېر اوږد بیان هم دی، څه ویل شوی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا اومنل تصدیق او تایید وکړ چې د پاکستان هوایی ځواکونو په ایران سیستان بلوچستان کې دی ترهګر یادی په بیانیه کې دا غی په پټن زیونه یاد شوی دی چې په هغه باندې بریدونه شوی دی او د مشخص اهداف ذکر هم کړی دی چې په نخښه شوی دی او د یو سو کسانو د وجلو ادای هم کړی دا. او پاکستان په دغه بیانیه کې ویلی دی چې پاکستان د ډیرو کلونو رئیس ایران سره په رابطه کې و، خپل اندېښنې خدشات هغه ور سره به شریکول چې په دغه ځای کې د دې وسلوال مخالفین دي، خوندی زیونه پاکستان دا کی چلته موجود او دا هم دی وی چې دی ول ثبوتونه هم ورکړي وو دغه او غی فعالیتونه کول د پاکستان پر ضد باندې نو پاکستان د خپل دفاع په حق په استعمال باندې دوی دغه بریدونه کړی دي او دا هم خبره دی کی دا کی پاکستان په بیان کې چې دی سره کوي استخباراتي معلومات وو نو ځکه دا ګامونه اخستی دی او دا ګام رستو پاکستان اخستی دی چې 13 ورځ ایران هم دا خبره کړې و چې پاکستان په بلوچستان کې په پنجګور سیمه کې دی دا وسلواله ډلې جیش العدل مرکزونه په نخښه کړې دي او دغه یو دوه مرکزونه لړنګړې دي او پاکستان البته دا وی چې په دغه د ایران په برید کې دوه ماشومان وژل شي او درې پکې جوړ شو.
مننه ترخه سب دی کې اوس دا مسله چې دا تیر ورځ ایران له حمله کړو اوس پاکستان وکړه دا کم خواته روانه ده او دا سې څه نه خې نه ښکار چې په ډیپلوماټیک طریقه به خبرې مبر وشي ځکه چې دا اوس وختونو کې د افغانستان لپاره د ایران یو ځنګړی استاد یې هغه پاکستان کې چې په مغ ورځ باندې په بلوچستان کې ایران حمله وکړه
ډیر نږدې خو دې حال ځکه نه وینم چې پاکستان خپل سفیر واپس را بدلې ده تهران نه او ایران ته ویل دي چې کوم پاک اسلام آباد کې د ایران سفیر دي چې دا وخه په ایران کې موجود دي هغه دیم واپس نه را لیږي. پاکستان دویم دا اعلان کړی دي چې د لوړې سطحې تګ راتګ هم دي ځنډول دي درولې دي نو چې کله سفیران هم نه وي کله تګ راتګ هم نه وي نو د خبرو لار خو به تر څه وخت پورې ممکن ده چې بند وي. اوس انتظار به وباسو چې ایران څه وي. ایران په دې اړه باندې یا جوابي عمل کوي نو ایران جوابي عمل کوي نو بیا ممکن ده چې پاکستان هم عمل کینو. دا وخو هغه د اعتماد یو رشته د ایران او د پاکستان وا یو هوکړم د 2013 کال شته چې مشترکه توګه باندې به د هغه د هغه غواخ پر ضد باندې عملیات کوي چې ترهګرو په غواخ باندې لیکن هغه نوم د سخکاری چې دواړه هیوادونو پر شا شول ځکه چې دواړو غاړو د طاقت استعمال وکړ نو ګومان نه کوم چې ډیر زر خو ظاهره خبره ده چې امکان خو به وي پر راتلونکي کې چې کله خپل دواړه یو بل ته زور وخی نو خلک بیا کینی خو تازه زنه وینم چې ډیر زر بدی کینی او د دې مسلې په حاضر او باسي.
او تر خان صاحب لاند کرا ته دا مو وي دغه بلوچستان سیمه چې دا د زینو کې په خوا هم دواړو ملکونو په یو بل باندې دا داوی کول چې یو ویل چې تاسو د خاورنه په منګ حمله پلان یو بل ویل چې تاسو د خاور دغه تا دا کم جیش ولادل برنامج کوم وسواله ډله د نورې وسواله ډلې دي دا په کوم زینو کې دومره فعال دي.
د پاکستان د بلوچستان 15 ولسوالۍ چې دي ځلي چې دي ازلا هغه ایران سره پول لري او شاوخوا لکه دی 90 کیلومتر پولم دا او اکثر غرنې سیمې دي نو ډېر احتمال شته چې په هغه ځینو کې دا ډلې فعال وي لکه څنګه چې د پنجګور سیمه دا سبزه کوچ او توي کوم ځای دا غرنې سیمه دا نو هغه ځکه بیا ځنې وخت کې د پاکستان د ځواکونو ځمکني هغه رسایي مشکل وي ممکن د ایران تم د غرنې مشکلات وي او ګوره بل مهمه خبردار چې دا بلوچ دلته لکه دواړه خودي وسوال یادې لیکن دې کې خو بلوچستان دی تقسیم دی سره پولیا غاړې ته دی ایران سره دی غاړې ته دی نو اکثر لکه اوس خو ګوره کدی بریدونه ته وګورو نو د سې وګڼو چې دواړو غاړو یو رسمنو منل چې د دې مخالفین ال دی او د غي مخالفین په پاکستان کې دی زکه دی وی چې دی غي په نخ کړی دی او ایران وی چې جیش ال عدل په پاکستان کې په نخ کړی دی نو لکه یو لحاظ سره خدواړو منل چې او دا دواړه ډلې په دواړو هیوادونو کې دی او لکه موجود دی پاکستان چې بلوچستان ال دی بلتون پان ال دی او مغي وی چې دا غي وسوال نو یو مشکل حالت دی.
صحیح مننه تیر خان صاحب ډیره مهرباني خوشاله اوسې او ریډونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ اوریدل شي. تاسو زموږ همکار تیر خان وارد چې اسلام آباد تاسو معلومات درکول چې د پاکستان بهرنو چارو وزارت وویل چې نن د پاکستان پوز د ایران په سیستان بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړی دي او وسلوالي وژلي دي خو ایران په همدې حال کې ویلي چې ښځې او ماشومان وژل شوي دي په سیستان بلوچستان سیمه کې. ایرانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې ځکه بریدونه کړی وو چې د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب وایي. د ایران د مرستیال ولسمشر محمد حسینی په وینا له پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو وسلوال پر ایرانی اهدافو سیمو او ولسی وګړو خونړۍ حمله کوي نو ځکه به دوی په قرار نه کینی. پاکستان دا نه مني چې له خاورې په ایران کې وسلوال فعالیت روان دی. د ایران او پاکستان ترمنځ جیش العدل وسلوال ډله فعاله ده چې ایرانی بلوچ سنی ډله ده او بلوچستان سیستان سیمه له ایران آزاد کړی. اسد الله لودین په دې حق لا ریپورت لري.
د افغانستان د دوه غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرې جدي شوې او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
پاکستان پاره په ځلونو ویل سوی چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول نه قانون اقدام ته ځواب ووي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دی.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سندي ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د 15 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړی چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریا او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 12,980 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي، تاسو اوریدل شي او کولای شي موږ ته په اړه باندې خپل نظر راکړي په مختلفو لایو یا ژوندیو خبرونو کې. تاسو موږ ته ویلی شي چې زموږ د خبرونو په اړه څه نظر لرئ او څنګه یې ښه کولای شو. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مال وړونکو ګاډو ډرایوران لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کول وروسته هلته ګڼ ګاډي ولاړ پاتې دي. سوداګر وایي چې دواړو خواو ته ګڼ هغه ټرکونه ایسار دي چې له ډرایورانو سره یې ویزې نشته او د پاکستان حکومت یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. دوی وایي چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدلی دی. هلته له نږدې درې میاشتو راهیسې کاروبارونو د کاروباریانو پر لټ روان دي. خو د پاکستان نگران حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه ده ایښي. د تورخم په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اور.
د جنوري په لسمه نیټه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسټم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرورانو لپاره دی په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
دې کې زموږ پاکستان او افغانستان دواړو طرف نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې پکاره چې ډرایور او کلینډر تا په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزې شو کا چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزه منو او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دمر مال خراب شو په لارو کې ټول ترانسپورټ هولیار دی. 40 کیلومتره پیر ولار دی او دا کې سوزیان دی په دا کې پروتن دی په دا کې ارشین دی.
د خیبر درې په لار لا هم په سلګونه د مالونو ډګ گاډي ولار دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلات سره مخ دی.
زمانو مغه احمد دی جوار مبار کړي او کابل روان او دا گیټ بند یې تکلیف کې دا وګوره بس یو شی اسانتیا مونږ ته نشته دی. لارې بندې دي رښونه دي بس مونږ دا غواړو چې مونږ ته دا مشکل حل شي. لارې گیټ کې اسانتیا راولي عمل کوم او دا عمل کوم دواړه ډرایورانو ته اسانتیا ترانسپورټ ته اسانتیا شته او ډرایورانو ته شته.
نو تاسو سره پاسپورټ نشته او ویزه؟
پاسپورټ را سره شته خو ویزه پکې نشته. پاسپورټ کوم ټیم ختم دی او ویزه هم نشته.
آیات شاه مونږ ترانزیټ ته غوړي دي تورخم مسله گیټ کې پاسپورټ ول انجا ده او ویزی غواړي او پاسپورټونه غواړي. یخنیم خړې او بس چا روټه دغه بندوبست دا غر دی کې چا روټه چیرته بس خپل تکلیف مجبور یو بس ولېړو هیڅ پته نه لګي. بس دا غواړو چې دا گیټ اوس دا مسله حل شي روان شو دا کی وزو.
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورانو لپاره یو وار بیا د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کړای او چې کوم ډرورانو سره دا اسناد نشته نو سره د خپلو ګاډو ایثار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړې ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرورانو ایثار کړي او د پاسپورټ او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسټم او امیګریشن چارواک ویلي چې خواوشا دوه میاشتې وړاندې د ډرورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دې مکمل کړي خو تر اوسه یې چوړ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړي او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خوده او په دې ورستو کې ډرورانو او افغان ناروغانو ته دا سهولت ورکړی وو چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته را داخل شي خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته اخیستی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د تورخم په اړه مو واورېدل. هلته د غلام خان لاره هم بنده ده. په خوست ولایت کې سوداګرو د مال وړونکو ګاډو ډرورانو له شمالي وزیرستان سره د غلام خان لارې د پرانیستو غوښتنه کړې ده. وایي چې په کار ده چې دغه لار د ځایي خلکو د اقتصاد بهترولو لپاره خلاصه شي. په دې حکله د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
له هغه وروسته چې ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو مخې د بندر له تړل کېدو مخې د غلام خان پر لار هر ورځ په منځني ډول 1500 باروړونکو موټرو او له دې سربیره تراویا او کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ را تګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز مشان روډي ته ویل
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې څلور ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډېرورونو نه پاسپورټ وغوړي، هغه پاسپورټي نشته نه اخترب ته گاڑی سور دی شپږ وته سو گاڑی افغانستان طرف ته داس شپږ وته سو گاڑی بور دی پدې کې مې وې دی سو زای دی ورې جادو پاسپورت طریقہ دو مشکله افغانستان خو سپیره یا پخا پوری روان دی.
خوستی سوداګر وای چې د پاسپورت د نوی مسلې سره نه یوازې افغان ډیری واران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وای
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې اخلاصه کې وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دې مذاکرات وکړي، د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مرنه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونې مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه د سیاستونو قرباني کیږي. د یادې خونې مشر نواب امیرزی وایي
د موترخم ډنډ پټان سپین بلدکنه وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو، دلته په سلګون موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، توان لري، اوسي دوی د میوې تازه میوې موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونتړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي هغه تللی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ راتګ زندمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورت او ویزې پرته افغان ډیری ورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوسم خبرونه اوریدل شي او لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول په یوټیوب باندې د مشال ریډیو غنې ویډیوګانې شته، تاسو هغه الته وګورئ. یوټیوب ته چې تاسو کله ورشي youtube.com ته، نو هغه ته د لټون یا د سرچ په برخه کې مشال ریډیو ولټوي او بیا تاسو ته د مشال ریډیو چینل راشي، هغه در سره سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشن هم آن وساتئ. تاسو کولی شئ چالتا تفریحی، خبری او نور بیلابیل ویډیوګانې وګورئ او دا ویډیوګانې د دوستانو سره هم شریکوئ شئ. په دې کې مرکه هم شته، ریپورټونه هم شته او څېړنې او مستند فلمونه یا ډاکومنټریان هم هلته موجود دي په ویډیوي شکل باندې، تاسو یې خامخا وګورئ. د دې ترڅنګ موږ تاسو ته بیا بیا وایو چې د مشال ریډیو موبایل ایپ هم تاسو ډاونلوډولی شئ، دا فری وړیا ایپ دی او په دې کې هیڅ قسمه پیسو ته ضرورت نشته دی، تاسو باندې مصرف نه راځي. یوازنه شی چې پکار دی هغه سمارټ فون دی او پاغه کې انټرنیټ دی، یعنی که تاسو سره اپل فون یا آی فون یا د انډراید ټلیفون نه در سره، نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دا ایپ ډاونلوډ کړئ، فری وړیا ایپ دی، او زموږ ټولې خبرونې هم وګورئ او هم واورئ. هلته په لیکلي بڼه رپورټونه هم شته دي، هغه هم تاسو لوستلی شئ او د دوستانو سره هم په اسانۍ سره شریکوي شئ. اوس د خبرونې په نیمای کې یو، راځئ چې د خبرونو لنډیز له پامیر ساحل واورو.
پاکستان ویلی دی چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د دوی په وینا د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړی دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلی دی چې نن سهار وختي شوي بریدونه خورا منظم او دقیق ول چې پکې یو شمېر ترهګر وژل شوي دي. خو د ایران انقلاب ساتونکو ځواک ته نږدې تسنیم خبری اژانس د سیستان بلوچستان ایالت د یو چارواکي په حواله ویلی دی چې په برید کې درې ښځې او څلور ماشومان وژل شوي دي. تسنیم اژانس زیاتوي چې وژل شوي غیر ایرانی وګړي ول. پاکستان دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې ایرانی رسنیو د جنوري پر 14مه شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړ. خو اسلام آباد ویل چې په برید کې دوه ماشومان ووژل شول. په تورخم کې سوداګرو د ریورانو او د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستانه غوښتي دي چې هلته ایثار مال وړونکي ګاډي دي پریږ دي چې افغانستان ته ولاړ شي. دوی پرون د خیبر درې پر لاره مظاهره وکړه او ویل چې د اسلام آباد د اقدام له وجې په لاریو کې مالونه په خرابېدو دي او سوداګر لوی تاوان سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14مه ویل چې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورکړې مهلت پای ته رسیدلې او به له سفري اسنادو پر تورخم او نورو لارو د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې په خبرګون کې ورته اقدام وکړ چې له وجې د تورخم دواړو خواو ته سلګونه لارې ساري دي او سوداګري درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې په یمن کې ایران پلوی حوثی اغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. بلینکن پرون په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتۍ او هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي. د سوداګریزو مالونو آزاد لیږ د ګډوډ کړی او د کښتۍ چلونې په حقونو او ازادیو کې مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حوثی یاغیانو په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر بیړۍ او حملو ته دوام ورکړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د خبرونو لنډیز مو واورئ. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم همدا اوس روانې دي. تاسو په خبرونو کې واورئ چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا یمن میشته حوثی یغنو ډله د نړیوالو ترهګرو په نوملړ یا لیست کې اچولې ده. دا هم دریاده کو چې په یمن کې دا مهال دغه ډله په ډیرو برخو واکمنه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا اعلان پرون تر هغې څو ورځې وروسته په بیان کې وکړ چې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثی یغانو هوایي حملې وکړې. حوثی یغانو په وروستیو کې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو باندې حملې زیاتې کړې دي. په دې هکله د اسد لودین رپورټ.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې دیرش ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوملړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنگي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لزګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولی، د امریکا او بریتانیا د هوایی بریدونو د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو، خو د 2020 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لاړه و ایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداری ورکړی وو چې د یمن 1.5 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو ذکر وشو نن له مشال ریډیو درته نشریږي، هله د چې وای وره وسم یو بل رپورت ورزو د خبر پښتونخوا روغتیي کارکونکو هیلث ورکرز چې دی هغه په خبر کې خپل پرله ته دوام ورکړی دی او دا مظاهرین وایي چې حکومت له نه میاشتو دوی ته تنخواوې نه دي ورکړي. دوی وایي چې په کار ده چې خپل حق ورته ورکړ شي او په دې ګرانۍ کې د دوی دا مسله حل شي. چارواکي بلخوا وایي چې د خزانه وزارت ته د تنخواو د ورلېګلو لپاره یو لیک استول دي او کله چې دا پیسې ورته ورکړ شي نو بیا به یې د روغتیا ادارې ته ورکړي او هغوی به یې دغه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا قبایلی ضلعو د روغتیا کارکونکو په پیښور کې د صحت د صوبایي دفتر مخې ته پر لت لسلور ورځو راسي روان دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې د نه میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. پر لتوالو کې د روغتیا زنانه کارکونکو هم شامل دي. د ای ای پی یا اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام کارکونکو د اتحادی مشر کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په قبایلی ضلعو کې د نوکرو لپاره لس کالا لاسلیک کړی دی خو بیا هم ورته تنخواګانې نه ورکوي.
دا لس کالا پروجیکټ دو مونږ هایر کو دی مونږ لا پر لیټر راکو پر لیټر کې دا چې تاسو په دې مرج ډسټریکټ کې په ډیفرنٹ هاسپټل کې ساوث وزیرستان نارت وزیرستان راجکال پاړه جنار ڈسٹرکٹ پورم باجوڑ خیبر پائے گی زمنگ مرگری سروسز ورکی پل نرسنگ سروسز ورکی تنہاگانو دا حال لے چنن منگر اغلی دل تناس نہ خمیا ش تنہاگانو شو دی احتجاج خبر شو زمن خور یکم نہ سٹارٹ تے کدا اون من لے شو زمن نور د سوبین زمن مرگری را روان دی نرسیس منگ بر دی احتجاج دا لڑائی چرا دا نور وسیخ کو او منگ بدی روٹ تو جو پرسکرپ تبوم جو دا گورنر مخی تبوم جو او چرا غی سن نقصانات شو دا حکومت او دا ڈپارٹمنٹ مزی مواری
پرلت کی شریکی حنیفہ بی بی مشال ریڈیو تو ویل چی دا بند تنخواگان لوج ورتا دا کور چلول گران شوی دی
کور نروالو او بیا پا آغت رایان ولا گو زمونگا تنخواگان مونگ تا کور والا وی جی تاسو دا زی رازی نو دا تاسو سکا وی دا تنخواگان تاس لوج ندا که نه همیاش جی یو میاش انسان گزارو کی کور والا دو میاش دوم را تنگ شی زمونگا کور والا زمونگا طول دا جنکو دا آلاخان دا طول بل هغه وای چې بس راشي په دې کور کې کینې څه کوي د میاشتې تاسو مونږ 30-40-50,000 روپۍ خرچه کوي خامخا خرچه کې هغه غرونو ته زور ازو نو هغه کایانه خو مونږ ورکو او دین علاوه د کوم نور فیمل سی دی او د میل د دیو بچی دی د دیو فیسونه ای د دیو فیسونه ورکول ال ته ماشومان تنگي ماشومان سبا ماشومان مونږ ته وستاس تنخوا وکړه راځي.
د قبایلی ضلع د صحت د کارکونکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې د پرلتوالو د تنخواګانو په مو د خیبر پښتونخوا خزانه ته خط لیګل دي
چونکه پروسس دا چې ویچ دوی د ډیسټریکټ نه راشي بیا د ډیسټریکټ نه ډایریکټریټ تر راشي ډایریکټریټ جنرال تر ډایریکټریټ جنرال نه دا پروسس شي سیکریټریټ تر راشي د سیکریټریټ نه دا موږ پروسس کو دا موږ فایننس ته ولېګو فایننس کله ته پدې باندې یو دوه ابزرویشنز رااله یو یا دوه یا درې ابزرویشنز پرال تحفظات چې کم دا سی ویچ یاره پدې کې د دفتری عمل دا سیس دي دا سیزونه پې تاسو کمپلیټ کړئ نو بیا دوباره راولېږئ، یا هغوی څه داسې سیزونه وغوښتل چې هغه مونږ ته اډمنسټریټیولي اډرس کول پکار، نو هغه واپس رالل، هغه مونږ اډرس کړي دي، واپس هم ورته لیږلي دي. څنګه ارلیسټ هغه مونږ ته راشي نو مونږ به دوی ته دا تنخواګانې ریلیز کړو. د دوی مسله جنون ده، دا خبره ټیک ده.
د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د تعلیم، صحت او ودانۍ کې د کار کولو لپاره د اے آی پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخیستي وو، چې پکې د قبایلي ضلعو د هسپتالونو لپاره د 300 زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، دغه اپ چې تاسو ته ذکر وشو فری یا وړیا موبایل اپ دی او تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډول شئ. خو که بیا هم د اپ پر ډاونلوډولو کې څه ستونزه لري، هغه موږ سره شریکه کوي په ژوندیو خپرونو کې. راتللی شی را سره د ایرانو مشال کې راته ویلی شي، په سلام پښتونخوا خپرونه کې ویلی شي، د خبرو سندرو خپرونه کې، یا بل اره خپرونه چې تاسو ته ښه ښکاري، مناسبه درته ښکاري، په هغې کې موږ ته ووایي چې تاسو د اپ پر ډاونلوډولو یا د دغې لارې د مشال ریډیو د ریپورټونو په اوریدلو او لوستلو او کتلو کې ستونزه لري. نو موږ به کوشش وکړو چې در حل کړو درته. تاسو همداراز موږ ته په سوشل میډیا، ټویټر چې اوس ایکس دی، او فیسبوک او یوټیوب او همداراز انسټاګرام باندې هم میسج پرېښودی شئ، تبصرې راته کوی شئ، نه یوازې د ایپ په باره کې بلکې د مشال ریډیو د نورو خپرونو په اړه هم راته ووایئ چې ستاسو کومې خپرونې خوښیږي او نورې موږ څنګه ښې کوی شو. وس اوریدونکو یو رپورټ ورزو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی دی چې د انتخابی نخو له بدلولو سره ممکنه ده چې د فروری اتمې ټاکنې وزنډیږي. کمیشن په یو بیان کې زیاته کړې چې د رای پاڼو یا پرچو چاپول یې پیل کړي دي، خو ځینې نماندان د نښو د بدلولو غوښتنلیکونه ورکوي. دغه اداره وایي که دا سلسله روانه پاتې شي نو په وخت د انتخاباتو کېدل به مشکل وي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
په پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې د انتخابي نخو د بدلولو لړۍ دوام ولري نو ټول ټاکنې ځنډېدلې شي. الیکشن کمیشن په ګوند کې دننه د انتخاباتو نه کولو په وجه تحریک انصاف ته خپل نخې نیبیټ نه ده ورکړې، او د دې ګوند امیدوارانو ته بیلې بیلې نخې ورکړې دي چې زیاتره یې ترې راضي نه دي، او د بدلولو لپاره یې په عدالتونو کې جوړ شوو الیکشن ټریبیونلز ته درخواستونه ورکوي. په پېښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف او تجزیهنگار کاشف الدین سید وایي چې که تحریک انصاف امیدواران خپل انتخابي نښې بدلې نه کړي نو د الیکشن په ورځ ووټونه هم بایللی شي.
هغې ته نښې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوي دي، او بیا هماغه شانتې مماثلت لرونکي نښې هم نور امیدوارانو ته ورکړې شوي دي. بلکې موږ هډېر وکتل په دغه پېښور کې چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم امیدوار دی کامران بنګش، نو هم د هغه په حلقه باندې چې کوم امیدوار دی نو هغه ته هم د ده د نښې په شانتې نښه هم ورکړې شوي دا، او داغه ام کامران نوم دی. دغه شان آصف چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار دی نو هغه د مقابل ته هم د نښې سره نږدې نښه ورکړې شوې ده، او داغه نوم ام آصف دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په زندان کې دی، خو اسټبلشمنټ په خلکو کې د مقبولیت له وجې انتخابات نشي کولی او ځنډولو ته یې بانې لټوي. د مشال ډوډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دا کریډیټ خو دی عمران خان ته ځي چې هغه داغه خلاف چې پاکستان کې سورا پولیټیکل پارټیز دي، ډیفرنٹ ائیډیالوجی هغه پیروکار دي، هغه ټول یو ځای کړی دي، ان دې کس کې خو دا پوتنشل شته، او دغه پوتنشل په ختمولو باندې اسټابلیشمنت نه پويږي چې مونږ دې د پر د لار څنګه بند کو چې دې مونږ انتخاباتو په کومه طریقه باندې بهار کو، ان اوسه پورې چا سورا ایفرټس کړی دي، پای یو ایفرټس کې مې کامیاب شي نه دي، ان تر سو پورې دې په دې حواله سره واضح شي نه چې زمونږ کومه سټریټجی به کامیابیږي تر هغه پورې الیکشن نه کیږي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم ورته نظر لري او وای
د برادلون کې هفته لسورو کې ودا شي کلیئر کیږي چې پی ټی آی هغه چوم امیدواران دی یغه سمره دغه کې یا چوم ظاهر ده د پی ټی آی چوم خپل چوم نامینیټډ خلک ته ټیک دغه سره بلې نشان نشته لیکن هغه خودي امیدوار خود پی ټی آی زه اوسم داوام چې دی به سرپرایز ورکي او نور صبر چې د الیکشن ډیلی نو الیکشن ډیلی خو بالکل کنفرم هو دا پلان سی وا چې الیکشن چې ګوم دې ک بلې نو الیکشن بني او چې بلې نشته الیکشن بې نو بلغیته واخیشتا سوم ریپورت بزریه نو الیکشن خو اوس ماته ښکاری لیکن اوسم په کې ډاوټ نشته ده لا اوسم داسې قوتونه دي چې یا الیکشن اوسم نغواړي
خو په خبر کې آزاد خبريال او تجنګار رفت الله او رغزی وجه تر کې انصاف ته مشر د بندي کې دو او د ګوند نه انتخابي نه خاخستونه پست انتخاباتو لزندولو امکان نشته
دا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی یا دا چې هغه دومره زیات کمزوري کی چې ماغه مطلب لکه دا غو په انتخاباتو کې نمائندګي کم وي چې ټونه کم واخلي نو باغه کې ټول ناول کار ور سره دا و چې انتخابي نه خچ دي د اتواغس ته چې کله چانه نه خوالې نو بالکل لکه هغه باندې د سوي چې هغه جماعت باندې تا باندې زول کول هغه نه چې دی هغه کم چې ریزرو سټونه دی غان ته لاړو نو اوس دینه پس چې نور خو د سي ماته صدقه خارګي چې اوس دینه پس دو غولي انتخابات چې دی دا د دې لپاره کوششونه کوي چې دا ډیلی کی
الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په حکم اتمه فروری د انتخاباتو کولو لپاره ټاکلې ده الیکشن کمیشن په خپل پریس ریلیز کې ویلي چې 2013 کال په انتخاباتو کې 1900 امیدوارانو برخه اخیسته و او 800 ټنه کاغذ د ووټونو د چپولو لپاره استعمال شوی و په راتلونکو انتخاباتو کې 1950 کاندیدان برخه اخلي او د ووټونو لپاره 200 ټنه کاغذ استعمالیږي په 2013 کال کې 260 میلیونه ووټونه چاپ شوي وو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره به 280 میلیونه ووټونه چاپیږي راشد خټک مشال لډیو اسلام آباد
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په 44 غنټو خبرونو کې تاسو ته بیلابل ریپورتونه وړاندې کیږي سیړنې درته وړاندې کیږي مرکې پکې همداراز اونیزي خبرونې هم وي نو هیله ده چې زموږ دا ټول خبرونې واوري او د دوستانو سره هم شریکی کړئ یو رپورټ ورزو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دې وروستي ورځ کې په ټولو ګوندونو غږ کړی چې د قانون لمخې د فروری اتمې په انتخاباتو کې لږ تر لږه 15% عمومي چوکۍ خزو ته ورکړي په پاکستان کې خزي په قامیه صوبایي اسمبلی کې ځانګړي چوکۍ لري خو دوی وایي چې د کمپاینونو په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وي دوی همدارا زیاته کړې چې په ټولنه کې ورته په ښه نظر نه کتل کیږي او له خلکو خصوصا له نارینه وو غوښتنه کوي چې تاسو ښځو ته د یو انسان په سترګه وګورئ او هغوی ته د خدمت موقع ورکړئ په دې اړه د نظامت خان رپورټر
د پروري پاتمه نیټه کې دونکو ټاکنو لپاره تیاری مکمل شوی او دغه کې په مجموعي توګه قامي او صوبایي اسمبلیانو کې 25000 امیدواران برخه اخلي چې په خیبر پښتونخوا کې د قامي اسمبلی 15 او د صوبې اسمبلی 115 سیټونو لپاره په مجموعي توګه 15208 امیدواران په مقابله کې دي دا کې پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپر پارټي عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قانون مطابق 15% خزینه سیاستوالو ته د پارټي ټیکټ ورکړي د سواد خزو حقونو لپاره کارکونکو ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې په ټوټ ټاکنو کې د خزو ګډون او بیا اسمبلی ته تلل ځکه ضروری دي چې د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کړي شي
تعلیم سہولت دے کاغذ کی صحت سہولت دے کباغ کی نوری دا ہنر سہولتوں نے دینو آغا بے عزتی یو سڑے ہاغ شانتی پیسل سازی یا قانون سازی نشی قوالے سمرج زنانہ دا زنانہ دا حقوق دا پار خبر قولے شی یا قانون سازی یا پیسل سازی کی آغا خپل اختیار استعمال والے شی یا خپل خبر خود شي نو د دې لپاره ډېر ضروری دا چې په اسمبلی کې زموږ زنانه سپورټ شي او راغې کینول شي او راغې قانون سازي او په فیصله سازي کې شامل شي او راغې د اختیار ورکړي شي چې هغه هم خپل کم اختیار راي چې د نو هغه په کله اندازه باندې شامل کړي شي.
دا سیدو شریف جان جیب کالج د انګریزی ادب زده کوونکی نازیا وای چې سرنګا د خزو پټول ټاکلو کې د وټ په ذریعہ رائے مهمه ده، د غرنګا په الیکشن کې برخه غستل هم پکار ده.
یو خزه چې کله الیکشن ته ودرېږي نو هغه بلې خزه ته وای چې تاسو د وټ د اهمیت ته تاسو وټ ورکړئ نو موږ بس تاسو لپاره دا ښه کارونه وکړو، ځکه چې زیاتر جابس چې کله یو خزه کوي نو هغه ته داسې اجازه نه چي ته به داسې جاب کې چې لکه ستاره میر سره انټریکشن نه راځي، لکه چار دیواری کې به زیاتر خزه دقې ته محدودی چې یو خزه الیکشن ته ودرېږي نو هغه به خپل بلې خزه لپاره به لکه سټینډ والی داسې جابس به هغه ته پرووایډ کړي او د هغه اهمیت به ته وایي د وټ چې تاسو وټ ورکړئ بس تاسو لپاره دا ښه کارونه وکړو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن خزو څانګې مشره نعیمه ناز چې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د دیرنه په جنرال سیټ ټاکنو کې برخه اغسته او اوس یې کاغذونه بیرته اغستي وایي چې په پښتنو سیمو کې د خزو سیاست ته تګ ډیر مشکل کار دی.
یو خزه د کور نه روتل ډیر ګران کار وی چې هغه راشي او په سیاسي فلیټ فارم باندې ودرېږي، هغه جلسې کې سپیچو کې تقریرو کې یو یو کور ته لاړ شي دا لکه ډیره غټه خبره وي، خو د بدقسمتې نه زمونږ سره څه کیږي چې موږ هغه ښځې چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا ښځې راشي سیاسي میدان ته یو جلسه کوي یو کارنر میټینګ کوي نو هغه کارنر میټینګ کې چې کوم دی ریسپیکټ په نظر ورته ډیر کم خلک ګوري، بیا څه اوشي چې راواخلم هغه پکچر او سوشل میډیا باندې پټو کې او الته کې کمنټس او هغه سیزونه چې وي هغه د خلکو حوصله پستا کوي.
بیا په سوات او ملکنډ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني پاله نیلم رحیم وای چې د قانون مطابق 15% ښځې نیغ په نیغه او بیا 10% ښځې به په ټولو اسمبلیانو کې برخه وي، خو چې کله ښځې د قانون مطابق منتخب شي او اسمبلیانو ته لاړ شي بیا ورته هم په اسمبلیانو کې قانون سازی او فیصله کولو کې برخه نه ورکولای کیږي.
کله چې دا زنانه چې دی پر ریزرو سیټ باندې هم اسمبلیانو ته لاړ شي خودی ته د خپل اختیارات چې دی پته نه یو او دی غ خپل आवाज هغه شان نشي پورته کولای، ځکه چې دلته زمونږ چې دی د خلکو تربیت نه کیږي، سیاسي تربیت نه کیږي، د دې زنانو هغه شانتي کیپاسټی نه بیلډ کیږي، دی د پالیسیز نه، دی د لاز نه، د دې سیزن نا خبر ایو ټول سټراکچر داسې دی چې کم کی پوزیشنز دی پاغه باندې نارینه چې دی نو ناستی نو دوی تا غ خپل مطلب اواز پورته کول چې دی نو بیا ډیر زیات ګرانی.
د پاکستان آئین تر مخه په قومي او صوبای اسمبلیانو کې او بیا په مقامی حکومتونو کې به لږ تر لږه 10% د ښځو نمائندګي وي. دې ترڅنګ ټاکنو کې به هم ښځې پوره پوره رای ورکوي او کومه حلقه کې چې استعمال شوي وټونو کې د ښځو د وټ یا رای برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او بیا پرې انتخابات کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د ښځو دغه حق مني چې سیاست کې برخه واخلي او قانون جوړونکو اسمبلیانو کې رای ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو تھا وگی د مشال ریڈیو په ویب سایټ باندې تاسو بلا بل رپورټونه نشریږي، هله د چلته واوري ویلولې او همدارس وی ګوري دغه چې ویډیو غانې هم شته. د انتخاباتو په اړه رپورټونه ته دوام ورکوي. په پاکستان کې د فروری 8 باندې انتخابات پلان شوی دي او الته د سرکاري اسناد او لمخې د ازل بلابل ګوندونو او مخکخه سیاستوالو د خپل کورنۍ او غړي ډیر نوماند کړی دی او په اصطلاح ټیکټونه ورته ورکړي دي. په پاکستان کې زیاتره ګوندونه له لسیزو راهیسې میراثي سیاست کوي او خپل خپلوان یې په مختلفو اسمبلیانو کې موجود وي. څېړونکي وایي په پاکستان کې میراثي سیاست د پراخېدو په حال کې دی او لا هم د ودرېدو نوم نه اخلي. په دې هکله باندې تاسو ته رپورټ لرو. دا رپورټ تاسو ته زموږ همکار غلام غوث له پېښوره را لېږلی. راځئ چې وایو.
پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوماندانو سرکاري دستاویزات ښایي چې د بیلابیلو سیاستوالو خپلو خپلوانو ته د ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو ټیکټونه ورکړی شوي دي. د انتخاباتو د کمیشن سره د ثبت شویو دستاویزاتو او د سیاسي ګوندونو د خپلو حتمي نوماندانو د نومونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پخپله د قومي اسمبلی د ډیرای اسماعیل خان د یوې حلقې لپاره او د هغه دوه زامن د نورو دوو قومي اسمبلی د حلقو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي او د مولانا دوه غرونه بیا د دوو صوبایي حلقونه په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي دا محل په پاکستان کې موروثي سیاست نور هم زیات شوی.
وخت تیرېدو سره پاکستان کې د موروثي سیاست کې اضافه شوې ده او په خصوصي توګه باندې دې دله هغه کې نور اضافه په نظر راځي. تقریبا ډېر ځینو کې داسې امیدواران شته چې پلار روزوی ولاړ دی روڑا ولاړ دی. نو دلتا یو مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی د یو غټه پارټۍ مشر دی د هغه دوه زامن چې دی قومي اسمبلی اسد محمود هغه ټانک او اسجد محمود هغه لکی مروت نه ولاړ دی. دې سره سره چې دی هغه کم چې د خواتینو مخصوص نشستونو لیست ورکړی دی هغه کوم دغه دوا خینه چې ورته ویل شي د کور والا خويندې هغه هم د دریو خاندان ډیر زیات خلک چې دی راتلونکو الیکشن کې امیدواران دي. پرز خټک صاحب دی د پاکستان تحریک انصاف نه چې خپه شو پخوانی وزیر اعلی پاتې شوی دی بیا اوس خپله پارټي جوړه کړې ته هغه چې دی د کورنۍ او کسان چې دی هغه ولاړ دي. د تور غر نه چې دی زرګل او زرین ګل دواړه روړه دي.
پاکستان تحریک انصاف ته خپل انتخابي نخه نه دا ورکړی شوی خو د یاد ون صوبایي مشر علي امين ګنداپور او د هغه ورور فیصل امين ګنداپور هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم دوی نومولې شوی دي. هم درز د تحریک انصاف پخوانی صوبایي مشر او د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او د هغه ورور عقیب الله خان د صوابین په انتخاباتو کې برخه اخلي او هم د صوابین بیا د ترکی خاندان پخوانی صوبایي وزیر شهرام خان ترکی او فیصل خان ترکی په صوبایي حلقو د تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې برخه اخلي. هم درس په پنجاب او سین صوبو کې د لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف خاندان او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خاندانونو ګڼ شمیر غړي په انتخاباتو کې برخه اخلي. خو په پیښور کې خبریال او شینن کې فدا عادل وای په پاکستان کې موروثي سیاست یو مجبوری هم ده او که د مخصوص خاندانونو غړي د بیلابیلو ګوندونو مشري نه کوي نو بیا د هغه ګوندونو نور سیاستوال او کارکنان نه رايوزي کیږي.
په بلوچستان کې هم دا صورتحال دی، په سند کې هم دی، په پنجاب کې هم دی، په خیبر پختونخوا کې هم دی او بیا داسې سیاسي خاندانونه دلته په خیبر پختونخوا کې هم پاتې شوي دي چې هغه د موروثي سیاست حواله سره د هغه خپل یو پیژنګلو ده. خو کومو ګورو نو سیاسي ورکران چې کوم دي هغه راغونډیږي په دې خاندانونو باندې. اوس کا مثال په توګه د بوټو فیملی نه قیادت تاسو بل چاته حواله کړئ نو پیپلس پارټي به هغه رنگ نه پاتې کیږي. یو زموږ کلچر داسې جوړ شوی دی د ټول پاکستان کې دلته خلک ړوند اعتماد کوي، انده اعتماد کوي، په خاندانونو باندې اعتماد کوي.
خو په پیښور کې خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد بیا وایي اوس په پاکستان کې د موروثي سیاست او خپلولۍ ترڅنګ زیات پام پیسې او سرمایه لرلو ته هم کیږي.
دا موروثي سیاست بدوم نه دی، خو د بدوم هرغه دلته په پاکستان کې دا مسله ده چې د موروثي سیاست سره په یو د اسټابلیشمنت انوالمنت راغی. اکثر که تاسو کتلی نو ډیر غټ غټ خلک چې کوم دی نو هغه د اسټابلیشمنت د لاس راغی ته مشکلات دي. لکه تاسو بټو خاندان ته وګورئ، تاسو د ولی خان خاندان ته وګورئ، تاسو د سیف الله خاندان ته وګورئ، داسې ډیر دي نو هغه ته بیا مشکلات دي او هغه هغه خرابوي. اوس پکې که تاسو وکاتو نو دلته کې پکې د پیسو او د سرمایه دارۍ دا روایت پکې شروع شوی دی.
پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا په سوات او شانګله کې د یاد ګوند صوبایي مشر امیر مقام ته د قومي اسمبلی د دوو حلقو او د صوبایي سملي د یوې حلقې ټیکټونه ورکړي دي او د امیر مقام ورور ډاکټر عباد الله ته د یوې قومي حلقې ټیکټ ورکړي او د یاد ګوند مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی او د هغه ورور لیاقت ولی ته په نوخار کې د صوبایي سملي دوه حلقې ورکړي شوې دي. مسلم لیگ نون بیا په خیبر ضلعه کې شاجول اپریدی ته د قومي حلقې ټیکټ ورکړي او د اپریدی زوی بلاول اپریدی او وراره شفیق شیر اپریدی ته د صوبایي سملیانو ټیکټونه ورکړي دي. د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د هغه انګور سمر هارون بلور له پیښور په انتخاباتو کې برخه اخلي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د هغه زوی سکندر خان شیرپاو د چارسدینه په انتخاباتو کې برخه اخلي. د بنونه پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی او د هغه زوی زید اکرم دورانی په انتخاباتو کې برخه اخلي او د ډیره اسماعیل خان نه د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډي او د هغه ورور احمد کریم کونډي هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.